مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې غړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، هله چې تر اخره پورې سره ووسی په تازه حالاتو مو خبرو او تجزیې تحلیلونه تبصرې او شننې هم د دې غړې برخه دي. نو هله ده چې د غړې تر پایا د مشال ریډیو سره پاتې شئ. لومړی به خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان نگران وزیر اعظم د خپلې دندې سوګند پورته کړ. په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګې د پاکستان د ازادي ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. د اوکراین یو ډیپلومیټ په ارمینیا کې په اوبو کې ډوب او مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل، انور الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. ولسمشر عارف الوی لاغه د نوې دندې سوګند واخیست. انور الحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکخ او د سنټ غړی و چې د نگران وزیر اعظم د دندې لپاره هغه پوسټونه پرېښول. د نوموړي له دندو څخه یوه هم د عامو انتخاباتو کول دي چې د پاکستان د آئین تر مخه یې موده دا کال د نومبر په میاشت کې ده. خو په منحل شوي پارلمان کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې ټاکنې به د راتلونکي کال تر فروری پورې وځنډیږي. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شوې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی د بیان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14مه یعنی نن سهار مهال شاوخوا 10 بجې په ښار کې لسپین جمعه سره نږدې په یو هوټل کې وشوه. بیان زیاتوي چې مرستندویه کارکوونکو و ژوبل کسان د خوست روغتونونو ته لیږدولي دي. په بیان کې د چاودنې د څرنګوالي او پکې د وژل شوو د پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل. البته مشال ریډیو په خپلواکه توګه د ځایي اوسېدونکو د دې دعوې تصدیق نه شي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنځو جرګې مشران وایي د اف سي ځواک په ډزو کې د دوی یو تن زخمی شوی، خو مظاهرې ته به دوام ورکړي. د جرګې مشر ملک نصرالله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې، خو امنیتي ځواکونو د مذاکراتو پر ځای په دوی ډزې وکړې. دغه جرګې د پاکستان د ازادۍ ورځ چې نن 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله او په کورنو یې تورې جنډې لګولې وې. بلخوا په میرمشا کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اف سي ځواک هغه مهال هوایي ډزې وکړې چې د ده په خبره د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي ورول شول چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښوره رزمک ته ورغلي وو. د کورمې پولیس وایي چې د دغه ضلې په مزرینه سیمه کې پر یو چک پوسټ برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د ضلې پولیسو مشر محمد عمران نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته شوې ده. د ده په خبره په حمله کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او درېیم ژوبل دی، خو وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلي چې په وینا یې لټونې روان دي. د حملې ذمهوري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان خاوره باید د وسلوالو حملو پلانولو لپاره ونه کاریږي. د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اګست په 14مه په کاکول کې پوځیانو ته د وینا په وخت وویل چې د خپل هیواد دفاع لپاره به د بهرنیو او داخلي ګواښونو مقابله کوي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان خاوره کاروي او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیتونه کوي. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شازدافیر الکساندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست پر 14مه په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیوون جهیل کې ډوب شوی و. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړی یو تجربه کار ډیپلومیټ و. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا کورنیو چارو وزارت د پلټنو اعلان کړی دی. او د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونی حملې په تړاو یې اته کسان نیولی دي. دولتي خبری اژانس ایرنا د اګست په 14مه د فارس صوبې د مشر قاضي کاظم موسوي له خولې ویلي چې نیول شوي کسان ټول بهرني وګړي دي او پلټونکي فکر کوي چې د برید پلانونکي د تاجکستان یو وګړی دی. د ایران سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې د اګست په 13مه پر شاه چراغ زیارت دوه وسلوالو حمله وکړه او چې یو تن یې ووژه او اووه کسان یې زخمیان کړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه مو واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل دروو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي انوار الحق کاکړ د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه لوړه کړې ده. د هغه په دې لوړ پوست ټاکنه د بلوچستان لپاره څه معنا لري او آیا د هغه ځای مشکلات به حل کړي؟
ممکنات نه لري چې زده په توسط باندې په بلوچستان کې حالات سم سي یا دغه مېرمنې بلری سي. بلوچستان استابلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی.
د خبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د دوی یو کس د پولیسو لخوا نیول شوی دی او د خوشی کولو غوښتنه کوي.
زه پښتین چې د ټانک سټی پولیس تانه والا کور ته د 8:30 بجې مسوتن ورغلی و د کور نه دای او چت کړو بیا سټی تانه ته منتقل کړو.
د سند صوبه کې د تختول شوی یو پښتون په اړه باندې هم ریپورت تلرو او ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام هم فالو کړئ او تبصره پی وکړئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان نوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن لوړه وکړله او هغه د بلوچستان سره تعلق لري. پخوا په سنټ کې غړی پاتې شوی دی. همداراز د باپ په نامه د بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ دی او د هغې د بنسټ ایښودونکو څخه دی. د دغه سوګند اخیستو د غونډې او د نوموړي د نوې دندې په اړه لږ مخکې زموږ همکاران زموږ د خبریال په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
لکه سرنګي چې مشال نن سهار رپورټ کړی و چې 3 بجې به د پاکستان نگران وزیر اعظم هغه نن سوګنپور ته کوي. انور الحق کاکړ هم هغه 3 بجې دستورا په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې هغه دستور وشو او انور الحق کاکړ اوس د پاکستان نگران وزیر اعظم په رسمي توګه شوی دی او چې ولسمشر صدر ډاکټر عارف علوی هغه د سوګند ورکړ او په دغه دستور کې وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هم وو، د صوبو اعلی وزیران هم وو، گورنران هم وو، نور هم مهم چارواکي پکې سیاسي ډلو مشران هم وو او دغه دستور شوی دا او بیا د پخوانی وزیر اعظم ته هم نن بیا د فوج او دستې اخیری سلامي هم ورکړی دا. نو اوس پاکستان کې نگران حکومت جوړ شوی دی وزیر اعظم، لیکن تر اوسه پورې وزیران نه دي ټاکل شوی. کارنا کله دغه رنګ چې وزیر اعظم سوګند پورته کوي نو ځان سره وزیران هم یو سوټ هغه نامزد کی، لیکن هغه ته به انتظاری خو بهرحال هغه کار شوی دی او د سوګند وړاندې انور الحق کاکړ چې دا بلوچستان دی، پښتون دی، هغه چې کوم د بلوچستان پاکستان عوامي پارټي ده، د بلوچستان عوامي پارټي باپ دغه نه غړیتوب نه استعفا ورکړې وه. د سینیټ غړی مو 2013 کال کې د سینیټر منتخب شو، د هغې نه هم استعفا ورکړه. په ټویټر لیکلي وو چې چونکه د نوې ذمهوارې دي نو هغه ذمهوارونه دي لکه هغې نه استعفا ورکړي.
اوریدونکو طاهر خان موارد په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته د انور الحق کاکړ په اړه باندې ویل چې هغه نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، انور الحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. دا داغه مقرری تر هغه وروسته کیږي چې په خاني وزیر اعظم چې اوس دند ختم شو شهاب شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض د انور الحق کاکړ په نامو باندې اتفاق وکاو. بیا وروسته د پاکستان ولسمشر عارف علوی داغه نامه تایید کړه او د وزیر اعظم سپارښتنه یې لاسلیک کړه. په دې توګه انور الحق کاکړ د پاکستان نگران وزیر اعظم شو او نن یې سوګند پورته کړ. خو د بلوچستان لپاره داغه تقرری داغه مقرری څومره اهمیت لري؟ ځکه چې په بلوچستان کې ډېری مسلې دي. یو پکې د غیب کړ شو خلکو مسله ده، د لادرک خلکو مسله ده، بل پکې د پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال فعال دي، او همدارس دالته د بجلی او د اوبو او همدارس د ګیس د خلکو لپاره د کمی مسله ده. په تیرو وختونو کې د بلوچستان خلکو د غوښتنې کړې دي چې په بلوچستان کې ګیس پیدا کیږي، خو هلته د استعمال کمی ډیر دی نسبت نور پاکستان ته. نو آیا دا ټول مسایل به د حل کړی شي؟ په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د کلاسف لز له سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پوهنتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګریانی ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړ زده کړو لپاره غلندن ته تللی وو. نو بیا چې کله په 2000 کې و کوټ ته راستون سو، نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی وو. بل پلوته انور لکا کړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی وو، بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویان هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو. د انور الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او ایله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوښ سو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی. دوی به په خپل ټینو وتی د بلوچستان کوم د سیاسی مرمین دی دا غد پار بچا کوشش وکي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم ناراو دا غد پار به دی سم هم پټي ولوي.
کڅن په کال 2013 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سېنات غړی وټاکل سو او بیا په هغه کسانو کې شامل سو چا چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کښې شوی او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېر خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو بالکل څه ممکنات نه لري چې د ده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا دغه میرمنې به لرې سي. حقیقت خبره دا ده، بلوچستان اسټبلشمنټ چې دی هغه د خپلو مفاداتو لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم، د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر آزاد خان کوڅو جوړ شوی وو، د ظفر الله جمالی صاحب هم دغه و چې هغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم، دا رنګ واضح شان نظر نه راځي. لرنه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لري.
بل بل او ته په دې ورستیو کې سېنېټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخواني اعلی وزیر جام کمال خان او سېنېټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غواګې د مشال ریډیو خبرونې په دغه ایپ او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همدا اوسورې دي شي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې مشران وایي پرون د دوی په لاروین د ایف سي ځواک په ډزو کې یو تن ټپي شوی دی، خو دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی همداراز د اعلان تر مخه دوی اعلان کړی دی چې ځایی خلک به نن د اگست 14 چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي او په کورنو به تورې جنډې لګوي. دوی د امن غوښتنه کوي او وایي چې حکومت دې ورته دا یقیني کړي چې دغلته به د وسلوالو مخه نیسي. په اړه یې عمر وزیر نور حال لري.
رزمک اوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 13 رزمک کې د دوی پریلي د ایف سي ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل، مشال سره خپل خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بره راغله، نو دغه مهال منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د ایف سي ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمکې روانې جرګې خپل ریلی کوله، او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او ایف سي ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختي لخوا حکومتي ریلی باندې کړنی وورول شول، نو ایف سي او پولیسو د لارې خلاصولو او مخانیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو، چې د شپې وروسته بیا رزمک آرمي کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 13 رزمک جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت ګیله من دي. اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمک کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي، خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړه پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو، حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو دا وړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې، تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12 شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 14 اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي، او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک مرزای پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمی غوښتنې لري تر اوسه ور سره حکومت مذاکرات نه دی کړی.
مذاکرات میز د پاکستان د هند په قانون باندې دی، د هند قانون می ورنه غوړي یا و پرې موسی راته مذاکرات نه وکړو. په یورپالو منځای ډالر دی چې رو نه شي واده ډبل جرمنا خو جامو دلا تا تیرې جنډې دلا تا سکیمه ته پوریا باندول اورا په فرما کې تو ملک شای دی په پالای دی میا مای دی آغا دا کې د ټول د خوشال خیر سره مړې وان دی آیت منځای نه راي دا د نرتی وا خوشلیتا نامه دې منځای په خوره باندې په ټول منځای باندې
په دې اړه مو چې کله میرام شاه کې له فوجي چارواکو وپوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوجي چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د د په وینا حکومت او فوج سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند غړي وایي چې د زین الله مسجد په نوم د دوی ملګری پولیسو پرون خوشی کړی دی. خو په همدې ځله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نیول شوی دی. دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې زهیب پښتین چې دی هغه پولیسو گرفتاره کړی دی، خو دوی ته یې څه نه دی ویلي چې ولې هغه نیول شوی، دلیل یې څه دی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
علی خان د زین الله مسجد خوشی کولې حال په دارنګ بیانوي.
میرا ملګری زین الله محسوب شکیم نئی دے کی ولائن ٹانگ رہائشی دئی آ پولیس او چھٹکڑائی وہ مت چکیم وہ دل مشوم زانے سره مقابلہ پر سوا سات بجے صدر تونا تا ورال صدر تونا شے دئی په حوالات شے موجود نہ و زور تا نو سو ویٹ غام ور تا وک لگا صدر تونا تا یو گاڑی روغائی دے پولیس گاڑی و پولیس گاڑی شے زین الله بار نہ روڑ پس دا ولا عالم چے دکیم بنای روڑ تا کو لگا پولیس کو مانلا نہ چے مستر دئی دا خبر اکڑا جیسے ڈی ڈی سرا دایو مین خبر اچ کیما دا زین اللہ محسود ول وقت تیم پو فیس بک بنے پوسٹ کڑائی وان پوسٹ پر بنا بنے دای وڑائی وان
د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد د تور پورز مشال ریډیو ته ویلي وی چې زین الله مسجد د ټانګ پولیس ته مطلوب نه دی او پولیس یې د گرفتارۍ نه خبر نه دی. په بل لوري د ټانګ ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر غین الله ویایي چې د ټانګ سیټي تونې پولیسو په 14 اگست مقصدان مال د دوی ملګری زوهیب پښتین د خپل کور نه گرفتار کړی دی. په دغه براکشه غین الله مشال ریډیو ته په دا رنگ وجا غېدا
ټانک پی ٹی ایم سینئر ملګری زوی پښتین چې د ټانک سیټي پولیس تانه والا کور ته 8:30 بجې مخصوصان ورغلی و د کور نه دای او چت کړو بیا یې سیټي تانه ته منتقل کړو. بیا چې مونږ نه وخت پته وکړه د سیټي تانه شو خوش به نه وخت بیا د ادارو ولا د سیټي تانه نه وړای دی دای الله درکا کړای دی. نو موږ نن سحر ټوله تانه وښته چې کوم سیټي تانه وا د نور تانه هغه ټوله شمه پته وکړه او دوی وایي چې مشترا زهیب نشته دی. پولیس هم هیڅ داسې ایف آی
دی ٹانگ سٹی تونے ایس ایچ او آفتاب عالم مشال ریڈیو تا دے زوہیب پشتین دے گرفتاری پخلائی کڑائی دائی او دائی وویل چے دے ٹانگ پولیس تا زوہیب پشتین مطلوب و دے زکا گرفتار کڑائی شوائی دائی او دائی ہم وویل چے دا پتا نلاگی چے کلا و یہ عدالت تا مخومخ کوی. دے پشتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیٹی گڑی غین الله دے پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې زهیب پښتین دا زر عدالت ته مخامخ کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا 13 میاشتې تک تول شوی. د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي اډوکیټ حکمت الله مسید خوشی شوی دی. د سند پولیسو یې 3 ورځې د غلو په مخصوص ځایونو عملیات وکړل او هغه یې راخوشي کړ. په اړه یې د نیاز علی رپورټ اورو.
د کشمیر کنکوټ سیمه د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیغام اسختن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړي دي.
تقریبا شام کې ټایم پر بندا پولیس کسټډی می آیا.
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاس ته راغله. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د 13 دریو ورځو راهسي دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلا کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلق تختوی او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند گاډو پرخه اغستی او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعال جوړی کمیټې مشر لایق زاده بیٹنی د اگست په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ور سره کړي خپل ژمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلو نه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی هغه کار خلاص شو هغه بالکل خلاص شو. په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وسوې. موږ خپل خبرې ور سره وسوې په لایو کال باندې او شروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېر مت وکړو.
دا خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 میاشت جولای په 18مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بته غوښتنه کوله. دا حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید بیا مشال ریډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغې پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ قانونا نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېرې انتهایي افسوسناکې چې په یو ریاست کې دننه داسې ریاستونه دي یعنی د ریاست خو وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پرې غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونه یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس چې کومه ریاستي ادارې فعال شوې او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچې غلونه را خوشی شو. باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پختون کاروبار کوونکي یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د اگست په 11مه په کراچۍ کې پختونو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټروي هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9مې نیټې نه د حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره احتجاجی کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې سره د اگست په 12مه لیدلی وو او باوري ورکړې وو او ویلی وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټوله لارښوونې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومبې ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شي وي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بیٹنی چې د جون په 24مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو. خالد بیٹنی 13 میاشت د جولای په 20مه بیا د غلو نه را خلاص شوی. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. لدی وړاندې هم د سن په کشمیر کنکوټ شکارپور کچن میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سوات باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبی وزیرستان کرک او د بلوچستان پښین کوټې چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستی ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سن په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کراچۍ مو د نېزلي ریپورت اوریده د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. انوار الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. هغه د بلوچستان سره تعلق لري او پخوا په سنټ کې غړی و. همدارس د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکښ او بنسټ ایښودونکی هم دی. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شوې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی ویان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14 سهار شاوخوا 10 بجې د سپین جمعه سره نږدې په هوټل کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا په دې هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل، خو مشال ریډیو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پر رزمک کې د اوتمنزو جرګې نن د پاکستان د ازادي ورځ 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله. د اوتمنزو جرګې مشران وایي د افسي ځواک په ډزو کې د دوی پرون یو تن زخمی شوی، خو مظاهرې ته به دوام ورکوي. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې خو امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. بلخوا په میرامشا کې انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې افسي ځواک هغه مهال ډزې وکړې چې د پناه د اوتمنزي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لارین کاڼي وورول شو چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښور رزمک ته ورغلي وو. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شازدفیر الکساندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست په 14 په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیون جهیل کې ډوب شوی. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا چارواکو ویلي چې پلټنې شروع کړي دي. د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونۍ حملې په تړاو یې 8 کسان نیولي دي. په دې حمله کې یو کس زخمی شوی و او یو کس بخنه غړم وجود شوی و او 2 کسان زخمی شوی و. کومه واستوالې ډلې ذمہواري نه ومني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګوریدل شي. په افغانستان کې د ښځو یوې ډلې پر نړیوالو غږ کړی دی چې په دغه هېواد کې د ښځو خلاف د طالبانو د حکومت توپیري چلند مخنیوي لپاره دی د دغه حکومت په رسمیت نه پیژني. د دې ډلې مشري مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره روان منظم توپیري چلند باید نور ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سبا یعنی د اګست په 15 دوه کاله پوره کیږي. طالبانو پر ښځو باندې د کار او په نجونو باندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو محدودیتونه لګولي. همداراز ځینې نور بندیزونه هم لګول شوي دي. دوی په نړیواله کچه د بشري حقوقو ادارو، د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس د بیلابیلو هیوادونو غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی او ویلي دي چې دا د افغانستان داخلي یا کورنی مسایل دي. په دې اړه نور حال له عصمت سروانه ورو.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د ښځو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واکته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشر کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15 راوروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو لمخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف د 20 په زیاتېدو دی او شزي د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دراز ویلی چې په تیرو دوو کلونو کې افغان شزي او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د شزو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونه دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د شزو د حقونو اواز اوچتوي، اکثر افغان شزي او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې شزي چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان شزي منزوی او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکړي د هیڅ افغان شزي فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم کولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شزو پر کار بندیز او له کورونو د شزو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان شزي او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د اخراز ویلي چې طالبان هر ورځ نوې بندیز لګوي او دوی پرله پسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او شزو د ټولو حقونو د رعایت تولو لپاره د نړیوال او منل شوی مترقی دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د شزو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان شزو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې شزو ته ټول حقونه ورکړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او ریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په دغه څپو باندې موږ اوري. د دې څپو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ، او که تاسو د مشال ریډیو ایپ لرئ نو په هغه باندې هم زموږ خپرونې نه یوازې په ژوندۍ بڼه اوري، بلکې کمې خپرونې چې تاسو نه تیر شوي هغه هم اوریدلی شئ. که د ایپ په ډاونلوډولو کې کومه ستونزه لرئ یا په چلولو کې کوم مشکل لرئ نو موږ سره په ژوندیو خپرونو کې راشئ، راته ووایئ، کوشش به وکړو چې مسله در حل کړو. د دې تر څنګ موږ په سوشل میډیا باندې هم یو، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام باندې تاسو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خپرونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان د پوځ مشر جنرل عاصم منیر ویلي دي چې د خپل ازادۍ په دفاع پویږي او د پاکستان د نو بهرنۍ خطرونو په وړاندې به خپل مقابله او مبارزه جاری ساتي. هغه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خپل خاوره د پاکستان په ضد کارېدو ته پرې نږدي. پخوا هم عاصم منیر او د پاکستان نورو حکومتي او پوځي چارواکو ورته تورونه او غوښتنې کړې دي، خو د افغان طالبانو ویاند او نورو لوړپوړو چارواکو دا رد کړي دي او ویلي دي چې خپل خاوره د پاکستان په خلاف کارولو ته نه پریږدي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې هم ویل دي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې شتون نشته. د جنرال اسم منیر د خبرو په اړه د غلام غوث رپورټ ورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر دا خبرې په کاکول پوزي تربیتی اکیډمۍ کې د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت را جوړې شوې دستورې ته په وینا کې کړې دي. هغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان دولت ستاینه کړې ده چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترهګرۍ په ضد مزاحمت کوي او په ګاونډي هیواد افغانستان یې یو ځل بیا غږ وکړو چې د پاکستان په ضد د خپلې خاورې کارولو مخه دې ونیسي. زمونږ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ورونه چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترهګرۍ په ضد مزاحمت کوي، مونږ هغوی ته یقین دهانی ورکوو چې مونږ به د دې ناسور په ضد بریالي کیږو. زمونږ افغان ورونو ته په درناوي مونږ ستاسو تر ټولو زیاته میلمه دوستي کړې ده او زمونږ د دې هڅو په بدل کې کم نه کم دا پکار ده چې د هغه هیواد خاوره زمونږ په ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو بلې خوا ته په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو سرپرست حکومت په بیا بیا د پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د وسلوال فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. په دغه اړه په دې وروستیو کې د اګست په اتمه نیټه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې افغانستان په خپله له جګړو وتلی هیواد دی او بل هیڅ هیواد کې ناامني نه غواړي او افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد په ضد وکارولی شي. د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر عارف علوي او د رخصتېدونکي وزیر اعظم شهباز شریف لخوا هم بیانونه جاری شوي دي او دوی د هیواد د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره په قومي یووالي ټینګار کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کیږي او تاسو په دې خبرونه کې خبری خبرونه هم یې، خبری پروګرامونه هم یې، تفریحي هم یې او همدارس کلتوري او د موسیقي سره تړلي هغه هم نو هله د چي وایوري. اوس یو رپورت ورزو د بلوچستان په هرنای کې د کویلی یا سکرو کاروبار بیرته پیل شوې ده. د روزګار ترغه ورسته ودرېدل او کله چې د جون په شپږمه هلته په سکرو بار یو لس ټرکونه تر سوزل کې دورسته مزدورانو د احتجاج په توګه د سکرو رایستل بند کړ. حکومت ویلي چې له هرنای څخه تر زیارت پورې پر لارې د کولی ټرکونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. ځینو ځایي سیاستوالو البته له حکومت غوښتنه کړې ده چې د جون شپږمې پیښې تاواني شو کاروبارانو ته دې معاوضې ورکړي. د ایوب ترین له خولې نور تفصیل اورو.
د کوټ څخه 90 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کویلې کار د وو اونې د بنده شروع سره بیرته پیل شوې دي.
د کوس لوډینګ دا په خیر ماشاءالله شروع دی. درې ګاډیانی پر دایو الچ باندې لګیدلګی دي او ان شاء الله یو خطرم نشته کړای کړی خپل لوډینګ جاری وساتي.
کوم چې د جون د میستې په شپږشته منیټه دغه ورست د احتجاج په توګه د کویلې خوندانو بند کړی وو. کله چې د جین وسلوالو کسان لخوا د پنجاب لوروان په کویله بار د لسو خزیاتو لاریانو ته د ټکانو ورسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی وو. خو څه ځانی زیاننو اړولې چې ورسته زمواري بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړې وه. په دې ترڅ کې د کویلې د مزدورانو او ټکدارانو د اتحادیې مې مشر ناصر ملازی نور حال سپداس ٹوک کی رترا کڑی
اوس زردالو کوشت اور شارگا ہرنائی نن تقریباً سات گاڑیاں نے وہ بتلے روڈ نو وجہ سے گاڑیاں نے وہ راگلے ات گاڑیاں نے ماشاء اللہ وہ بتلے سوا خوراک نور گاڑیاں نے روانے دی سنجاوی سرم خالی گاڑیاں نے روانے سے دی کوٹے سرم روانے سے دی نو ان شاء اللہ تعالیٰ چاہیے وہ رسے جی خدا کول سر 22 میل سر روڈ خراب ہو اور پدے وجہ سر خام خا دغ اوف اوف خدا ترا سے بھی مدد نو جگہ سے علاقہ پریش ہو رہا دیر لاڑ اس جت ان شاء اللہ تعالیٰ گرو تم دا پی لو کچھ بھائی خون کارو ترا سے خود دغا ترا سے جی مزدوران نم لاڑ دا ٹیکہ داران نم غریبان ڈیر لاڑ را سے خپل کار سو خپل کارو ترا سے خپل روزگار ترا سے
سکے چھ دشاو خو ای ونی می میس سخه د زیات وخت لپاره د کویلی د کار د بندش لامل د کویلی د کانو خوندان هم د زیات مشکلات سره مخ سول په دې ترس کې بغور سو د هرنای د کویلی د خوندان د اتحادی وای و مشر خلیل ترین ته
پورے ڈسٹرکٹ لفارا روپی نقصان ددی سدا عام سکھ مزدور دا لوڈنگ والا سو سدا میٹ پولیس سر مطلب ملازمین سو سر ٹوٹل سیدھے کان کن کار کئی سر دا ٹول سر ملازم سو پذرا دغا سدی کان کنان ذرا ملازمین دا سر دغا متاثر سو دا سی اس مرا سے پذرا خاندان سیدھے آگا متاثر سو تو رضی تقریباً سلور ذرا پنجر ذرا ٹھن سیدھے آگا داغا ڈسٹرکٹ کوئلہ باری جی ارنائی ڈسٹرکٹ سے جج کوئلہ بلوچستان کی ہم استعمال لیجیے سر پنجاب کے پی کے اورال پاکستان کی روانہ سوائے دا سندھ دا پا فیکٹریان کی پا بٹیان کی کم خشت پہ جوڑی جی سر پدا پدو کی استعمال دے دے گی فیکٹریان مختلف فیکٹریز دے سیمنٹ فیکٹریان دی دا لوہے فیکٹریان دی مختلف فیکٹریان کی دا انڈسٹریز کی دا
بل پلو تا ڈیرے مزدوران نہ ہے واضح دا بے روزگاری سر مخصول بلکہ جنہیں دا مزدوری او خواری پسی دا ہواد و نور برختا و تک مجبور سو خود ارنائی د تجارو د اتحادی مشر فاضل خان ہیل سرگندہ کھڑے دا چی اوس با برتا پہ ارنائی کی کاروباری حلی زلی گڑندی سی
کاروبار د بازار خاص کر تاجران او ستم دکانداران دي دا غریبانان زموږ نه خو دا په کورونه باندې دا په ذمہ داری باندې نو بالکل نه ونه برابر دو چې چا کوم خلکو قرضې ورکړي دا دي چې کوم دکانداران زخه سودا وړي دي بیا په جمه په جمه پیمټ کولا نو هغه سودا هغه د غزم په بازار دونه سر واچول چې بالکل نه ونه برابر دوست دا دکانداران له خود دکانداران بیزار
بل بلو ته د ارنای څخه د زیارت په کویلا بار د ټرکانو لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکرو لخوا ځانګړي ګامونه پورته سوي دي په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د اکشن کمیټي مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاد پیښه کې د غزمنو لاریانو وخاوندان ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي
موږ خدا وایو چې دا کار په خپل ځای په دې شرط بهاله سي دا چې کوم تاوان سوی دي د خلکو ته د خپل تاوان میلاو سي سره سره چې کوم سکیورټي مسایل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقہ یو تاوان خوازی اگر سر یو انسان پکی مری بار بار وعدے سوی دی بار بار ناستی سوی دی بار بار واقع اوسی برتا ناستا اوسی نو برتا بیا یو سو وقت بعد اگا کسی شروع یا خپل ٹیکس ام اخی ٹیکس ام جبری ٹیکس دی اللیگل ٹیکس دی ٹیکس ام اللیگل اسی نو کم سے کم آتا پس کو بیا راکا کئی نسے ورکا والای نو خود دستور کستا غدا جی مواری گر سرن دا لیویز پا خپل زائی پریشد لیویز دا اوسی یو سو ریس کے جمعز ارنائی لیویز کم سے کم 15-20 موٹ سیکلان دا غلا برامت کڑی دی دا ترائی لس پندلس غلام نیولی دی اوسی دیو
خبر ادا ہم دا چکلے دا ارنائی دا یادی پیش پزد جولائی پا ولسم نیٹا دا بلوچستان اسمبلی و مخت دا ارنائی دا سیاسی جماعتو لخوا پر لت وسو نو هغه وخت دا بلوچستان دا خزانه پخوانی وزیر زمرک خان اڅکزی دا پر لت و برخوال تا تسلی ورکڑی وا چی حکومت با نه وازی دا لاریانو و خواندانو تا تاوان ادا کری بلکی پا سیما کی دا امنیت تنگوولو پا خاطر با ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي، او لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول په یوټیوب باندې هم زموږ خبرونه شته. په پاکستان کې په روسیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسوال ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبان په واک کې تراتلو وروسته د غډلې هلته هم یو شمیر بریدونه کړي دي، خو په روسیو کې هلته تر ډیره حده ځپل شوي دي. البته په پاکستان کې حمله لا هم کوي. دا چې داعش وسوال ډله څه وخت په وجود کې رااله او د دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده، په دې اړه د احمد شاه اعظمي د رپورټ اورو.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 13 هغې بریزي مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سر وڑا وڑا ملیم گئی کرشن مانے پسکان مانے پہور خار کی نو دا اسم وہ سم سٹس تے او الیکشن نس دے رہے او دیو کم اس کم جی وے من ملو کڑا کم کی ہوے جڑا من ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند کو تنو یا ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹس کیم دا تے ڈیزیٹ سیویر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یې په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وایي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوې یوه لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوې چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزید د دې څنګه مشر وټاکل سو، خو څه باندې یو کال ورسته د 2016 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغه وسلوالي ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه وکړل. تر 2019 کال وروسته د عائشه ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډیره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خبر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لا واکمنیدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسی وګړو د یو شمیر بریدونو مسولیت منلې دي. یادی وسلوالي ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9مه د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسولیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13مه په خبر سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبانو حکومت په وروستیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لویدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابعیا کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره ټکر کوي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي، ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړ کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر 8مه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15مه په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپل پلازمینه اعلان کړه. داعش د همغه کال د جون پر 9مه د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفہ یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د وی چاپی پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمی القریشی خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمی القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13مه په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلې دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې هم د نومبر پر 13مه په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر دریمه پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالي ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وجل سوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالي ډلې نوی مشر وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.